واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی پرون د یک شنبه په ماښام نه وخت خبر ورکړ څو کسان چې په کابل کې د اختطاف کوونکو د وی پټي هستي غړو د اسلامي امارت ځواکونو د عملیاتو په دوران کې وژل د کابل جلال آباد لوی لارا پرون د یک شنبه پرز د پرله پسې ورښتون نورستا د سیلابونو دراوتلو او د ځمکې د خویدو په وجه د سروبي په برخه کې د ټرافیکو پر مخ وتړل شو د ځانی تلفاتو پاړه رپورټ نه دی ورکړل شوی د انډونیزیا حکومت افغانستان ته د خوراک د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی لاري خوراکي او تغذیوي مواد استولید د هغه هواد د بهرنی چارو وزیر میرمن ریټنو مارسودی پرون د یک شنبه پر زویل چې د غمرستې با پر محتاج خلکو باندې په کابل کې د انډونیزیا د سفارت تر څارن لاندې وویشل شي پرون د یک شنبه په ورځ په لسګونو خزو د کابل د پهنتون د نیول شوي استاد پروفیسر فیض الله جلال په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه او له طالب چارواکو نه غوښتل چې په سمدستي توګه آزاد کړي لبل خوا د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد په داسې حال کې چې د پروفیسر جلال نیولې تایید کړل ویل چې نوموړي د ټولنیزو رسنیو لارې خلک د حکومت پر ضد د قیام لپاره هڅول د شنبه په ورځ ناوخته په مکرویانو کې له خپل اپارتمان نه امنیتي مسؤلونو ونیو او له ځانه سره بوت د عفی د نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ موسسي هم په سمدستي ډول لبن نه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د رویټرز د خبري اژانس رپورټ له مخې یو کم کې ماشوم چې تیر کال په اگست کې افغانستان نه د امریکای عسکرو دراوتو په محل د ګډوډۍ په جریان کې مور یې امریکای عسکر ته وسپارل او تر اوسه پورې ورکو اومندل شو او د شنبه پورې خپلوانو ته ورسپارل شو نامعلومو ټوپکوالاو د هرات د ښار په شپږم ناحیه کې یو صراف وویشته او ویواژو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د رپورټ لمخې په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ د یوکرين د شخړې په باب مذاکرات کیږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن پرون د یک شنبه په ورځ ناوخته د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې واشنگتن له مسکو سره په دې مذاکراتو کې د اوږده واټن د توغندو او په اروپا کې د عسکرو د شمیر د کمولو په باب وړاندیز لپاره آمادګي لري د دې نه مخکې د بایدن د ادارې یو لړپوړي چارواکي خبریالانو ته ویلو چې مسکو حق نه لري چې متحده ایالات ته د دې مشوره ورکړي چې له چا سره انډیوالي وساتي او له چا سره ون ساتي د روسي حکومت له ناټو نه غوښتلی دي چې د ختیځې اروپا په لورې د خپل پرمختګ وزنډای او یوکرين او ګورجستان دي د ناټو په تړون کې نه شاملای لبل خو د رويټرز خبري اژانس له مسکو نه ريپورت ورکړ چې کرملن له امریکایي ډیپلوماټانو سره د ملاقات د نتایجو په اړه ډیره کمه خوشبيني ښودلې ده او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم له واشنگتن نه ريپورت ورکړ چې د نننیو مذاکراتو د کامیابی امکانات ډیر کم دي د رويټرز اژانس د روسي د چارواکو له قوله ویل دي چې واشنگتن ته به د یوکرين په اړه په هیڅ ډول امتیازات باندې قائل نشي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د بوسنیا هرزګوینا په جمهوریت کې کلکچ او تشنج مخ پر زیاتېدو ده د بوسنیا سربانو د مرکزی حکومت د بندیز باوجود پرون د یک شنبه پر ورځ د یو غټ نظامی رسمي گزشت په لړ کې د خپل مستقل دولت جوړېدل ولمنځل اژانس وای چې د بوسنیا هرزګوینا د جمهوریت چارواکو د سربانو د اقدام غیر قانوني عمل بلل دي د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخه د سودان پاوس پرون د یک شنبه په ورځ هغه زرهاو مظاهره چانو د تیت او پرکول په خاطر اوه کې بهون کې غاز استعمال کړ چې د تیر کال د نظامی کودتا پر خلاف احتجاج کاو د تازه مطبوعاتي ریپورتونو لمخه په قزاقستان کې د روانو ناکراری او نخوتو په دوران کې یو سلو او څلور شپږ کسان وژل شوی دي د الجزیره تلویزیون ریپورت ورکړ چې چارواکو له 5000 نه زیات احتجاج کوونکي نیولې دي په عین وخت کې د رويټرز اژانس ریپورت ورکړي چې د ایسابیانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پېښوا په فرانسیس په قزاقستان کې د روانې ناکرارۍ د پای ته رسولو په خاطر د عدالت او انصاف او د حکومت او ولس ترمنځ د تفاهم غوښتنه وکړه د ای پی خبری اژانس د چین د روغتیایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې د تینجین په بندري ښار کې د کووېډ د اومیکران نو ویروس د شلو مثبتو پیښو د کشفېدو په تعقیب د دغه ټولو وګړو ته د طبي معایناتو او ټیسټونو امر کړی. چارواکو دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې څلور هفته وروسته په بیجنګ کې د ژمي د اولمپیک سیالۍ پیل کیږي. د فرانسې د خبری اژانس د رپورټ لمخې د لویدیځي افریقا د اقتصادي همکارۍ د ټولنې مشرانو پرون د یکشنبه په ورځ د غانا په پایتخت اکرا کې په مالی کې د تیر کال د نظامی کودتا نه وروسته دغه هیواد د سیاسي وضعیت په اړه یوه فوق العاده غونډه رابللې وه. پوځیانو وړاندیز کړو چې د 15 کلن انتقالي حکومت په پای کې به ملکیانو ته قدرت انتقال کړي، خو د شنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو مشرانو د پوځیانو دا وړاندیز رد کړ. په افریقایي هیواد نایجیریا کې شاوخوا 90 کسان د وسلوالو داړه مارانو په ډزو کې وژل شوي دي. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې د سعودي عربستان چارواکو د شاهي خاندان یو ناراضه غړی شاهزادګۍ سمتا بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود چې په 1498 لمریز کال کې نیولې وه لبن نه خوشی کړې ده. د نوموړي مدافع وکیل وویل چې هغه له خپلې لور سره بېرته خپل کور ته راستنه شوې ده. اژانس وایي چې د سعودي چارواکو د هغې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کیږي چې هغې له ښځو سره د سعودي د چارواکو سلوک په اړه انتقاد کړی و، او کله چې خارج ته د علاج لپاره تلله چارواکو د جدې په نړیوال هوایي ډګر کې ونیوله. د ملګرو ملتونو مامورانو په یو سری رپورټ کې ویلي دي چې ایران د یمن حوثیانو او د سیمې نور هیوادونو ته په غلا او قاچاق وسلې استي. د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د دغه سری رپورټ په نقل قول لیکلی دي چې ایرانی چارواکي کوچنۍ او کښتیو کې او هم د ځمکې له لارې د ایران، چین او روسیې سخت وسلې استي. ملګرو ملتونو په 1994 لمریز کال کې پر سنا باندې د هوسیانو د کنټرول نه وروسته د وسلو بندیز ولګاو، او په برازیل کې د یو کلف یا د غره د امبیل د دیوال د رالوېدو په وجه لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. مولوی متکی وایي ایرانی چارواکو سره به د اقتصادي مسلو ترڅنګ په سیاسي مسلو هم خبرې وکړي. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د شنبه د ورځې ناوخته له کابل څخه د ایران پایتخت تهران ته رسیدلی دی. مولوی متکی ایران ته د تلو د مخه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو سره په لنډو خبرو کې هیله وښوده چې سفر به یې ښې پیلې ولري.
کوشش کوو چې د ایران سره په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې
هم داشان. د طالبان د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی چې هغه هم په دې پلاوي کې شامل دی، خبریالان ته ویل چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې به ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ په برخه کې هم موافقه لاسلیک کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې تهران ته دغه پلاوي د سفر هدف د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي مسلو خبرې خوندلي او ویل دي چې د دغه سفر په ترڅ کې به دواړه خواوې په بانکي، سرحدي بازارونو، قانون سوداګرۍ او ورزشي همکاري خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تهران تل د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي او سوداګري اړیکو د ساتلو پارتیا ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو وزیر کارپوهان ایران ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی سفر د سیمې هیوادو ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د سفر لړۍ بولي چې هدف یې افغانستان کې د نوي رژیم رسمیت پیژندل دي. د سیاسي چارو کارپو اسدالله زهري هم وایي چې د رسمیت پیژندو مسله د سفر لومړی او اصلي هدف دی. خاغلی زهیری ویل بل هدف چې زما په نظر خاغلی متکی تعقیبی دا دی چې زیات شمېر سیاسي مشران د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونه او افغان مهاجرین په ایران کې دیره دي. عوام د خاغلی مسعود په مشرۍ د مخالف جبهې ځینې مشران هم په ایران کې میشتي. زما په نظر خاغلی متکی به د هغوی سیاسي فعالیتونه چې د نظام په خلاف دي د ایران څخه دغه سیاسي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه وکړي. د سیاسي چارو دا کارپو په تهران کې د افغانستان د سفارت برخلیک په اړه خبرې هم د دغه سفر یو برخه غنی سور د مخه د ایران د بهرنی چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده په تهران کې د افغانستان سفارت د پالیت پړه خبر اعلان ته ویلی چې د سفارت د نور بهرنی سفارتونو په سیر د 1918 کال د ویانا د کنوانسیون په چوکاټ کې پالیت کوي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپو طارق پرهادی په دې باور دی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په سیمه کې وضعیت بدل شوی او افغانستان راتلونکي لپاره د سیمې رول د ډیری رو په حال کې دی
و حکیمانه خواهد بود که
خغلی پرهادی ویل دا بخوی چې افغانستان د خپل ټولو ګاونډیانو سره د متقابل درنوي په اساس اړیکې ولري. په افغانستان کې وخت طالبان د اسلامي امارت د رسیدو څخه نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، خو تر اوسه لا په دغه هیواد کې نوی رژیم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. یو شمېر لویدیځو هیوادونو د نوي رژیم پیژندل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د چلند پورې مربوط ګڼلی دی. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول نړیوال معیارونه پوره کړي او د نړیوال ټولنې غوښتي چې پرته له
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د نارامیو کابو کولو لپاره کازاکستان ته د روسیې ځواکونه وربلل به دغه هیواد ته سخت وي چې روسیې ځواکونه بیرته واسي. پام وکړئ د رپورت ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د نارامیو کابو کولو لپاره قزاقستان ته د روسي ځواکونو وربلل ورسته د دغه هیواد لپاره به سخت وي چې روسي ځواکونه بیرته وباسي.
Very concerned about the ongoing state of emergency that exists in Kazakhstan.
خغل بلینکن وای په قزاقستان کې د روان اسرائیلي وضعیت په اړه اندېښمن دي او په وینا یې د معاصر تاریخ یو درس دار چې کله روسان ساسو کوټ د نن وتل ځینې وخت بیرته وستلې ډیر سختيږي. قزاقستان له هغه مظاهرو سره د مبارزې لپاره چې د تیلو د بایو د لوړېدو له امله پیل شوی د ټولیز امنیت د تړون لغړو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې ده.
زما په نظر د قزاقستان چارواکي او حکومت مظاهره کوونکو غوښتنو ته په مناسبه توګه د ځواب ویلو ظرفیت لري. داسې چې د قانون په مراتبولو سره د هغوی حقونو ته درناوی وشي او نظم هم وساتل شي. روښانه نه ده چې ولې دوی د بهرنۍ مرستې اړتیا احساس
کړل.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر څرګندون چې ویلي قزاقستان ته روسي ځواکونه د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره لیږل شوي په کلکه غندلې دي. د قزاقستان ولسمشر د جمعې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې د خونړیو مظاهرو د پای ته رسیدو په هڅه کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې هغه کسان چې په ناارامیو کې لاس لري له خبرداري پرته په ډزو ووژني. د قزاقستان ولسمشر ویل د جنایتکارو او قاتلو اعتراض کوونکو سره مذاکره احمقانه کار دی.
правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать
ما پولیس او اردو ته امر کړی چې پرته له خبرتیا پریډز وکړي او وی وژني. له بهر څخه غاکیږي چې په سولېزه توګه د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې دی وشي. دا څه به معنا ده له مجرمینو او قاتلینو سره څنګه مذاکرات کیدای شي؟ موږ باید د وسلوالو او شته باندونو پر وړاندې سیمیزو او بهرنیو په مشخصه توګه باندونو او ترګرو پر وړاندې مبارزه وکړو. له همدې امله دوی باید لمنځه ولاړ شي څومره چې ژر کېږي موږ به دا کار وکړو.
د جمعې په ورځ د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل د نارامیو په جریان کې چې د چهارشنبې په ورځ شدت یې وموند امنیتي ځواکونو شپږ ویشت مظاهره کوونکي وژلي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي او 3800 کسان نیول شوي دي. همداشان د 1300 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو او 200 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې په قزاقستان کې د مظاهره کوونکو وژل د منلو وړ نه ده.
It's important that there be a stop to the violence.
دا ډیره مهمه ده چې تاوتریخواله ودرول شي. هغه خلک چې مظاهره کوي باید سولېز ووسی. د پولیسو او نورو کسانو او د مظاهره کوونکو وژل د منلو وړ نه دي.
Demonstrators is as well.
د ناتو سازمان هم غوښتي چې په قزاقستان کې روان تاوتریخواله پای ته ورسیږي.
NATO allies and NATO are following.
ناتو متحدین په قزاقستان کې روان وضعیت لنجدې خطرې. مونږ اندېښمن یو. مونږ د خلکو د وژل کېدو له کبله خواشین یو. دا مهمه ده چې تاوتریخواله پای ته ورسیږي. د سولېزو مظاهره کوونکو او بیان ازادۍ په شمول بشري حقوقو ته باید درناوی وشي
او پیسفل ډیمونستریشن اند فریډم اف ایکسپریشن.
سیاسي څېړونکي وایي چې د دې مظاهرو سرعت د خلکو نارضایتي څرګندوي چې د 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړې تر اوسه د یو مطلقه نظام لاندې ژوند کوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا او روسیې د ډیپلوماټانو ترمنځ د دوشنبه په ورځ په جنیو کې داسې حال کې خبري پیلېږي چې د یوکرين په پوله د روسي قواو د ځای په ځای کېدو په مسله د دواړو ملکونو اړیکې خرابې شوې دي. په موکړې دی رپورت ته چې زموږ همکار شیرغورزنګ درته دروي.
د اوکرين په پوله کې د روسي قواو راغونډېدل او نظامی تمرینات کول به په جنیو کې د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو د خبرو د سرټکې وي. د امریکا د هیئت مشري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وینډي شرمن او د روسیې استازیتوب د هغه سیال سرګی ریباکوف کوي. روسیې د دې غونډې نه مخکې خپلې غوښتنې براله کړې دي، یو دا چې ناټو دې په ختیځ اروپا کې خپل حضور کم کړي او اوکراین ته د ناټو غړیتوب نه ورکوي. دواړه غوښتنې امریکا او اروپا رد کړې دي.
I think that's certainly part of the playbook.
هر څه چې اورو دا یو ښه پیلامه نشي کېده. په خپل نه منلو وړ غوښتنې دي او بیا مقابل لوري په نه همکارۍ ګرموي او ځان ته د تعرض جواز لټوي. خو روسیا باید پوه شي چې داسې نور مسایل او موضوعګان شته چې د خبرو پیل پرې کېدای شي چې عمومي امنیت ته ګټور واوسي.
خو بلې خوا روسیا وایي چې دوی په اوکراین د یرغل نیت نه لري، بلکې د ناټو د ساحې پر اخیدل خپل امنیت ته ګواښ ګڼي.
موږ ته په نویمه لسیزه کې ډاډ راکړ شوی و چې ناټو به ختیځې خوا ته یوه لیشت هم نه مخکې کېږي، خو موږ یې تر باسلی یو.
د نړیوالو ملکونو د خبرو نمړی پړاو به ممکن د اوکراین په مسأله کې د یو نظر پیدا کولو په ځای د یو بل د نښنو پر افکولو متمرکز ووسی.
تر هغه پورې چې د اوکراین مسأله وی، هیڅوک هم نه پوهیږي چې د روسیې ولسمشر څه پلان لري. زه فکر کوم چې د بایدن ادارې د خپل متحدینو سره شریک پالیسۍ لرلو او په روسیې د سختو بندیزونو د اختیار ورکولو سره ډیر ښه دریز نیولا ده.
سپینې ماڼۍ هغه راپورونه رد کړي دي چې ګڼي امریکا د جنیو د مذاکراتو نه مخکې له ختیځ اروپا څخه خپلې قواوې راوباسي. د جنیو د مذاکراتو نه وروسته د جنورۍ په 12مه نیټه د ناټو او روسیې د شورا غونډه په بروکسل کې کیدونکې ده. همداشان یوه بله غونډه چې د جنورۍ په 14مه نیټه په ویانا کې جوړیږي، په هغې کې به امریکا، ناټو، روسیې، اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد ګڼې ملکونه برخه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان په آنلاین کمپاین کې د خلکو غوښتنې دي چې د افغان خلکو سره د پیوستون لپاره همغږي شي. دغه سازمان پرون په خپل ټوټر کې د خزینه معترضانو د ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقوقو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. د خزو په برخه کې د بشر د حقوقو د سار سازمان مرستیاله حیدر بار وای فکر نه کوي چې طالبان به خزو ته حقوق ورکړي. مېرمن بار زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړي.
It's a desperate situation for both education and employment, you know.
دا د خزو د زکړو او دندو لاړخه یو ل مجبورې ډک حالت دی. اول خو طالبانو خزې لخپل دندو وشړلې، وروسته بیا د افغانستان په اوسنی اقتصادي ناورین کې د خزو ماشونه قطع شول. دا د خزو د دندو او کارونو وضعیت ښیي. په تعلیمی ډګر کې د دې سره سره چې یو څه استثنا موجوده ده او طالبان په دې اړه ډېری خبرې هم کوي، طالبانو د نجونو لپاره د لیسو تر کچې پر زکړو بندیز لګولی. د طالبانو یو جپوري چارواکي تیر ورځ ویل چې نجونې په ځینو ولایتونو کې د زده کړو اجازه لري، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان په زیاتره برخو کې نجونې لوم ټولګي نه تر 12م ټولګي پورې له زده کړو محروم دي. دا مهال د افغانستان په زیاتره برخو کې د ژمي رخصتیانې دي. ډیر خلک حیران دي چې هغه وخت چې خونځي بیرته پرانستل شي څه به وشي. دا معلومه نه ده چې طالبان به تغییر وکړي او کنه.
In a recent interview,
the Taliban's Rais-ul-Wazara Mrastial Mullah Birader pakhpala yu taza maraka ki waili چې دوی به خزو انجونو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. پوښتنه دا ده چې فکر کوي طالبان به خزو انجونو ته د کار او زده کړو حق ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم. زما هدف دا دی چې طالبان هسې پلمې جوړوي. مونږ د دوچولی سره څو ورځې مخکې د بلخي هغه مرکه چې پکې نوموړي ویلي وو چې هر څه سم دي، ښځو ته د هرې کچې د زده کړو او د کار کولو فرصت موجود دی ولیدله. نو زه په دې باور یم چې طالبان غواړي نړۍ ته وښيي چې دوی د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی ښځو او نجونو ته د افغانستان په زیاترو برخو کې حقونه نه ورکوي. روښانه نه ده چې حالت به بهتر شي. په حقیقت کې ښایي را روانو ورځو کې لا پسې وضعیت خراب شي. نو زه په دې اړه پر طالبانو باور نه لرم.
د دغه پوښتنې په دوام سره نړیواله ټولنه افغانستان کې ښځو او نجونو ته د حقونو ورکولو لپاره پر طالبانو په دوامداره توګه فشار اچوي، خو طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې غوښتنه نه ده منلې. د دې لامل څه دی؟
په بنسټیزه توګه طالبان د ښځو او نارینه وو د برابرۍ سره مخالف دي. زه فکر کوم طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه ستړي شي او په دې موضوع کې علاقه پای ته ورسیږي. متاسفانه طالبان ښایي د دې کار په رامنځته کېدو کې په سمه لار روان وي. ما په دسمبر میاشت کې د مالیزیا د بندنیو چارو د وزیر مرکه واورېدله. د هغه له خبرو داسې ښکارېدله چې د ستونزو د موجودیت سره سره ښایي دوی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په نړۍ کې ډېر هیوادونه شته چې د ښځو او نارینه وو د برابرۍ نظریه یې صفر ده. دا هم د ایرانتیا وړ نه ده چې د نړۍ په لر او بر کې داسې هیوادونه شته چې فکر کوي د طالبانو فکر افراطي دی، خو دوی ښایي داسې مشران نه لري چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو لپاره میدان ته ورودانګي او له خپل اغیز نه د دغه کار لپاره ګټه واخلي.
The international community has been making calls to the Taliban. They are making pleas. نړیواله ټولنه له طالبانو خوځو ته د حقونو ورکولو غوښتنې کوي. آیا نړیواله ټولنه یوازې په دې اړه له طالبانو غوښتنې کولی شي، او که د طالبانو د قانع کولو لپاره نور څه هم په توان کې لري؟
Well, I think that
زما له نظره هغه څه چې طالبان یې په اړه زیات اندېښمن ښکاري هغه د طالبانو مشروعیت دی، او دا د نړیوالې ټولنې لپاره یوه وسیله ده. داسې ښکاري چې طالبان له دې عمله چې په ملګرو ملتونو کې ورته څوکۍ ورنه کړل شوه زیات غوسه دي. دا هغه څه دي چې داسې ښکاري چې طالبان یې د ترلاسه کولو خواهش لري، او نړیواله ټولنه له همدغو مواردو څخه پر طالبانو د یو فشار په توګه کار اخیستلی شي. خو نړیواله ټولنه منظمه نه ده. امریکا په دې اړه ضعیف چلند وکړ. دا معلومه نه ده چې په دغه اړه د امریکا د مشرتابه په نه موجودیت کې به بل څوک را مخته شي چې دې مسؤلیت ته اوږه ورکړي. له دې عمله زه د نړیوالې ټولنې لخوا له 15 اگست وروسته د افغانستان د حالاتو سره د چلند له امله ډېره نهیلې یم.
تا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د امریکا د رول یادونه وکړه. امریکا په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو د چارو لپاره یوه ځانګړې استازی ټاکلې، او له بلې خوا امریکا وخت ناوخته د طالبانو سره هم خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په باندنۍ تګلاره کې د ښځو د حقونو موضوع څومره مهمه ده؟
زه فکر کوم د امریکا لخوا د افغانستان د ښځو لپاره د یوې ځانګړې استازی ټاکل یو مهم اقدام دی، خو زه فکر نه کوم چې دا کار په اړینه توګه په افغانستان کې د ښځو د ستونزو لپاره یوه پراخه حل لاره رامنځته کړي. په خوا هم امریکا د بیلابیلو مواردو په اړه ځانګړي استازي ټاکلي دي، او بیا یې ورته نه واک او نه هم وسایل ورکړي دي. زه له دې عمله چې امریکا وښيي چې په دې اړه پراته لدی چې ډیر څه وکړي اندېښنې لرم، یو څه فکرمنده یم.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اندونیزیا ته چې د جنوب شرقي اسیا تر ټولو ستره دیموکراسي ده په خپل تازه سفر کې 15 عنصر څرګند کړ چې د ازادۍ، اقتصادي سوکالۍ او د هند بحر کاخل د خلکو د ژغورنې د پیاوړي کولو لپاره ضرور دي. لومړی د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې په سیمه کې د دې ضرورت دی چې ازادي او پرانستل پرمختګ وکړي. زمونږ مطلب دا دی چې په پردي سطح به خلک په خپل ورځني ژوند کې آزاد وي او په آزادو ټولنو کې به ژوند وکړي. زمونږ هدف دا دی چې په دولتي سطح به انفرادي هیوادونه خپل لاره او خپل انډوالان انتخاب کړي. او زمونږ مطلب دا دی چې په سیمه ییزه سطح د نړۍ په دې برخه کې به د نړۍ د ستونزو سره په څرګند توګه چلچلند وشي، په شفاف توګه به په مقرراتو باندې موافقه وشي او په عادلانه توګه به تطبیق شي. شیان او مفکورې او خلک به په ټوله سیمه کې تګ راتګ وکړي، سیبر او آزادو سمندرګي وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ غواړو دننه په سیمه او له سیمې نه په اخوا قوي ارتباطات جوړ کړو. موږ به د جاپان، د کوریا جمهوریت، آسالیا، فلیپین او تایلند سره خپل ائتلافونه چې د تړون له مخې شوي دي ژور کړو. دغو ملګرتیاو په سیمه کې د سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره لا پخوا اساس ایښی دی. دریم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې موږ به پراخه سوکالۍ پیاوړې کړو. امریکا د هند بحر کاهل په سیمه کې په مستقیمه بهرنۍ پانګه اچونه کې لا پخوا څه باندې $1 تریلیون برابر کړی دی. برسیره پر دې امریکا د هند بحر کاهل په سیمه کې اقتصادي چوکاټ ته پرمختګ ورکوي چې تجارت او ډیجیټل اقتصاد برسیره پر دې د ګټې نورې سیمې تعقیبوي. څلورم، امریکا به د کووید 19 او د اقلیم د ستونزې د غبرګ ګواښونو غم وخوري. امریکا څه باندې 1 میلیون واکسین ډوزونه د انډو بحر کاهل سیمې ته استولی دي او د اقلیم د ستونزې په ارتباط د اندونیزیا په شمول د انډو پیسیفیک 15 هیوادونو په دې تازه وخت کې د نړیوال میتان موافقه لاسلیک کړه چې غواړي په راتلونکي لسیزه کې 30% زهرجن ګاز کم کړي. امریکا په تیرو 15 کالو کې په سیمه کې په نوې انرژۍ کې څه باندې $1 میلیارډ پانګه اچونه کړې ده. په آخر کې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د دې لپاره چې خپل ګواښونه په نظر کې نیول شوي، امریکا د انډو بحر کاهل د سیمې امنیت قوي کړی. موږ به د ملکي امنیت په نږدې همکاري غواړو چې د هغو چلنجونو مخه ونیسو چې له تاوتریخوالي نه ډک افراطیت نه نیولې آن تر غیر قانوني کب نیونې او د انساني قاچاق پورې رسیږي. او موږ به داسې ستراتیژي غوره کړو چې زموږ د ملي قوت ټولې وسیلې، ډیپلوماسي، پوز او استخبارات د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره ډېرې نږدې کړي. امریکا به د انډو پیسیفیک په ذات پرانستل کېدو او ازادۍ کې ثابته ملګری وي. درنو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.